السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولې 22مه او د جون په بخښنه سره نن پنج شنبه د جوزا یا غبرګولې 23مه او د جون 14مه نیټه ده. نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه خبری مجله مو تر ډیره پر همدې مسله او د ښوونځیو د بندیدو پر اغیزو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان له سیل زپلو سره د ترکیې د بشري مرستو یو کاروان پرون چهارشنبه هرات ته ورسید. په دې مرستو کې چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته استول شوی وي، شپږ سوه شل ټنه خوراکي مواد، اوړه، خیمې، کمپلې، صابون او نور اړتیا وړ شیان شامل دي. تر دې مخکې ترکیې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته بشري مرستې استولې وي. وروستیو سیلونو په افغانستان کې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل ایران او پاکستان په یوه ورځ نږدې 4000 افغان کډوال له خپلو خاورو ایستلي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 3400 سره افغان کډوال له ایران او 215 تنه له پاکستان څخه ایستل شوي دي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 11مه د اسلام کلاس، پین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري ایستلو او د سیلونو په شان د طبیعي پېښو له امله لا پسې بشري وضعیت خراب شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ایران هوایي شرکت د 2 کلونو ځان وروسته پرون چهارشنبه کابل ته الوتنې پیل کړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ایران هوایي شرکت ایران ایئر په کابل ته په اونۍ کې یوه الوتنه کوي. ایرانی هوایي شرکت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دوه افغان هوایي شرکتونه، آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر، به هم ایران ته الوتنې کوي. د پخوانی افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس کال یو شمېر هوایي شرکتونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي چې تر ټولو وروسته یې د ترکیه هوایي شرکت و. په سوداګری کښتیو باندې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو په دوام کې پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې خدیدې بندر ته نږدې یوه کوچنۍ کښتۍ د یونان پر یوې باري بړې برید وکړ او د هغې انجنې زیانمن کړ. د بریتانیا امنیتي شرکت امبري اعلان وکړ چې پر توتور نومې کښتۍ د یمن د حدیدې بندر له جنوب لویدیځ څخه شاوخوا 8.5 مایل لرې برید شوی او په دې برید کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو نښې لیدل کېږي. د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو هم اعلان وکړ چې یوه کوچنۍ سپینه کښتۍ چې له 5 تر 8 مترو اوږده وه د دې باروړونکې بیړۍ له لاندنۍ برخې سره ټکر کړی او وایي چې دا عمل قصدي و. او د کرکټ د نړیوال شل ورځ جام سیالیو په دوام کې به نن 3 مسابقې وشي. په سی ګروپ کې د ویسټ انډیز او نیوزیلند لوبه ده او بیا به د نن ورځې دوهمه لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو په دی ګروپ کې د بنګلادیش او نیدرلند یا هالند ترمنځ وي. همداراز د انګلستان او عمان سیالي هم د افغانستان د شپې په 12:30 بجې پلان شوي. سبا به د افغانستان لوبډله له پاپا نیوګینی سره مخامخ شي او دا به د افغانستان دریمه سیالي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. نن په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو زر ورځې پوره شوې. یو زده کوونکی خپل احساس داسې څرګندوي:
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي کورنیو یې کم عمر کې واده او کوژدې ته اړ ایستلي.
اووم صنف کیو مضمون باندې ډیر وضعیت خراب راغی ما خپل رواني تکلیف پیدا کړځه یو سپینګر سره تو سپیڅل او اوس نه دوه ماشومانه هم سب
ملګرو ملتونو د خځو په وړاندې د دوی په ټکو د طالبانو په منظم تبعیض اندېښنه ښودلې د چارو کتونکي وایي
د خځو د تعلیم د اخیستو حق د کار د نه کولو عادلانه محکمې ته د نه لاسرسي له وجې بشري حقوق تر پوښتنې لاندې دي په تېره بیا د خځو
او خپلواکو څېړونکو په غزه کې اسرایلي پوځیان او حماس دواړه په جنګي جنایتونو تورن کړي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دغه خبری مجله تر ډیره همدې مسئلې ته ځانګړې شوې ده په سر کې ورزو دې راپورته چې په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې له ښوونځیو محروم شوې نجونې وایي ژوند یې تیار شوی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږي په 26مه له 6م ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او اعلان یې وکړ چې د یوه میکانیزم د چمتو کولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته به دغه بندیز لرې کړي خو برعکس د نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه نور هم زیات شول چې د ګڼو لورو اندېښنې یې وپارولې نور تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړې مو دوه کلو کې هېر شو رانه بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه انت دا نور څومره وي بس دی که نه بس دی که نه بس دی که نه
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګې پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسرت تېرې کړې دي
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پورې اوښکې تېرولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه مور پلار مې هر څه راته ویل خو زه بېخي روانې شوې وم غوښتل مې چې خپل ازادي لاسته راوړم خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې چې زه به څه کوم زما آینده به څه کېږي ما ډېرې هیلې درلودلې اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي ډېر ورته خفه یم
د دایکندي ولایت اوسېدونکې او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کیو. کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي، راته ډېر ستونزمنه ده. د خوانځي د تړلو لامل ډېر خوښینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چې طالبان مرا نمی‌مونه درس بخونیم.
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی راډیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي پوهنتونونه خلاص دي او هغوی تر ډاکتورا زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناک دي په تېره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي
every day as that loss deepens
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم را وګرځولې.
نن د جون دیارلسمه زر ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو په وړاندې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند کړي. له زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې وایي د ښوونځیو له بندېدو وروسته یې کورنیو په جبري توګه واده او یا هم کوژدې ته اړ ایستلې دي. دوی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې لوړې هیلې او پلانونه درلودل چې ټول یوازې د یو ارمان تر حده ورته پاتې شول. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکو چې نه غوړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل نږدې دوه کال وړاندې کله چې لشپګم ټولګي فارغ اسوه او وم ټولګي ته د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سوي بندیز لامل خوانځي ته لتاګ محروم اسوه، په 14 کلنۍ کې د کورنۍ لخوا و درس کلن سړی ته واده سوه.
زه چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، یعنې اووم صنف کې وم. مونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی، ما په خپله رواني تکلیف پیدا کړل. لږ لزره نو مایوسه وم، دبا لګې نه یم. زه یو سپین ږیری سړی ته وسپین کړم نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د دې نجلۍ د عمل ور فریدې ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سختو اقتصادي ستونزو له امله د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد سړی ته ورکړی ده.
پلار چې صدای یو سپین کې سړی ته ورکړل چې هغه تقریبا شپږ درس ودرس کلان ډېر خواږګاران هم درلودل، خو فقط داسې کس چې ډېر پیسهدار وم. بیا نو پلار یې چې صدای دې کس ته ورکړله تقریبا اته لکه ولور یې ورباندې واخیسته، خو بس نو اقتصادي ستونزې درلودلې او مامې مجبور وه.
خدا کیسه یوازې په میدان وردګو کې نه، بلکې د افغانستان به لا بیل ولایتونو کې ورته کیسې روانې دي. د کابل خر اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل 15 کلن او چې له خوانځي محروم اسو او د کورنۍ لوري په جبري توګه 13 کلن سړی ته کوز د سويدا.
رضایت خودم نبوده دیم
په کوژدی کې زما رضایت نه و. کورنۍ را باندې فشارونه راوستل او مجبوره یې کړم. هغه کوژدن مې د شکلن دی او زه اوس فعلاً 19 کلنه یم. هېڅ چاره مې نه درلوده، ځکه زیات یې را باندې فشارونه راوستل. کورنۍ مې ویل چې ښوونځی نشته، کار یې بله بوختیا نه لري، باید کوژده واده وکړي،
باید نامزاد شوي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي زیاتوي
وخت دیگه خیلی کوشش نهایی خدا کردم دیگه فامیلم زیاد فشار
ما ډېر هڅه وکړه چې دا کار ونشي، خو ډېرې مجبوره کړم څه وکړم. کورنۍ مې ده نو څه کولی نه شم. زموږ اقتصادي وضعیت هغه مهال هم ښه نه و او اوس هم ښه نه دی. که څه هم زه له دې کوژدې هېڅ خوشحاله ورځې نه یم. د کورنۍ لپاره مې مجبوره یم چې ځان ښه وښیم او هغوی یعنی خسرګنۍ سره مې ښه چلند وکړم. د راتلونکي لپاره مې ډېر ارمانونه وو چې ښوونځی او درسونه به مې خلاص کړم او ډاکټره به شم، خو داسې ونه شول. زما خبره کورنۍ ته دا ده چې لطفاً هر ډول شرایطو سره چې مخامې نونې مو جبري ودونو ته مه مجبوروئ.
در هر شرایط باشن هیچ وقت دخترای خدا به ازدواج اجباری مجبور نکنم.
د دې خبره کوژدنې یوازې ښوونځی لوستی او دا مهال پر لاسګاډي یا کراچۍ کار کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو تمنا وایي د لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو کې پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا وایي یو کال وړاندې په 14 کلنۍ کې واده سوي، خو د واده لپاره یې رضایت و.
نه کوم اقتصادي ستونزه نه و، د حالات په کتو سره کورنۍ رضایت او کورنۍ وایره نو
خبرې وکړو، خو ځینو سره یې په خبرو ونه توانېدو او ځینو کورنیو له خبرو کولو
ډاډه وکړه. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنی دو وروسته لتیرو نږدې دریو کلونو یعنی زر ورځو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، خو د دې بندیزونو نورې پایلې څه کیدای سي؟ د بشري حقونو ځینې بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالانې له قانوني عمر وړاندې او په اجباري توګه د ښوونځیو زده کوونکو نجونو ودولو په اړه ازادي راډیو سره د اندېښنو په مطرح کولو وویل چې دا به نه یوازې د دغو نجونو بلکې د ټول افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناکه او اندېښمنوونکې مسله وي. له دې ډلې د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د سازمان او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
طبعا مو په افغانستان کې د خپل اثر په نتیجه کې دې ته متوجه شوی یو چې د نجونو د زده کړو بندېدو پر نجونو او بیا د کم عمر لرونکو او ماشومان نجونو پر ژوند اغېز کړی او له وخت وړاندې د دوی اجباري ودونه زیات کړي. دا وحشتناک ده، هم د دغو نجونو لپاره چې ودونو ته مجبوریږي او هم افغانستان لپاره خطرناک ده، ځکه اوس په ښوونځیو کې د نجونو نشتون د دې لامل کېږي چې بیا موږ په راتلونکي کې په پوهنتونونو کې نجونې ونه لرو، روغتیایي او بشري ښځینه کارکوونکې ونه لرو.
د ښځو د حقونو افغان فعال نسرین حمیدی بیا له قانوني عمر وړاندې او په اجباري ډول د نجونو د ودونو په اړه وایي:
هر څومره چې دا ډول ناوړه دودونه عملي کېږي په هماغه اندازه تاوتریخوالی زیاتېږي چې په کورنیو اړیکو کې هم ستونزې پېښوي. په کم عمر کې نجلۍ واده کول ډېرې بدې پایلې لري، لکه هغوی له زده کړو محرومېږي، په ماشومتوب کې مور کېدل، د کور نه تېښته، کورنۍ تاوتریخوالی، همداسې نورې ستونزې هم یادولی شو.
هڅه مو وکړه د دغو نجونو او ښځو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
سر ورځې کېږي چې د ښوونځي ور مې نه دی کتلی.
هره ورځ چې تېرېږي د دې ژوند باور وکړئ، څه فکر کوم چې ارمانونه او خوبونه ټول زموږ بربادېږي او د خاورې سره یو ځای کېږي.
مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې ساتلي.
د افغان جنو پرمخت خوونځیو د دروازو د تړل کېدو سر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
اوریدونکو راسره پات شي په دې خبری مجله او د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې په دې اړه درته ځانګړي راپورونه مرکه او بحثونه لرو. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ د هغه راپور متن خپور کړی چې ټاکل شوی ده د رواني جون میاشتې په 13 پکې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې بحث وشي. بنټ په دې راپور کې چې لخه ځنجونو د بشری حقوقو لپاره حقوق پوهانو او د بیلابلو پرګنو له اساسو سره د خبرو او مشورو پر اساس چمتو کړی، پر هغه منظم تبیز رڼا اچوي چې طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ښځو خلاف عملي کړی. تفصیل له اسمت ساروان اور.
د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په یو نوي راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړاوي او په منظم ډول د هغو د ځپلو او محرومیت لارې چارې سپړلې دي. راپور په ګوته کوي چې افغان نجونې د تعلیم او روغتیا په شمول د جنسیت پر اساس ځپل شوي، د جبري ودونو، اسارت او قاچاق په ګډون د استثماري دوله خطر سره مخامخ شوي دي. د بنټ د راپور پر اساس دا په داسې حال کې ده چې نجونې او مېرمنې د تشدد په وړاندې نه د خپلو کورنیو او نه هم د چارواکو له لورې حمایتي شي. په راپور کې راغلي هغه نجونې چې د ټولنې په منځوي او کمزورو پرګنو پورې تړاو لري، لکه د مذهبي او توکمیزو لژکیو، له لا ډېر زیاتی سره مخامخ کیږي. د ځانګړي راپور ورکونکي شننه په ډاګه کوي چې څنګه د طالبانو سیستماتیک تبعیض، جلا کول او انساني کرامت ته بی احترامي د ظلم یو بنسټیز جوړښت رامنځته کوي. دا سیستم 15 اساسي حقونه، زده کړه، کار، د تګ راتګ ازادي، روغتیا او عدالت ته لاسرسی ردوي او یو داسې د نه منلو چوکاټ رامنځته کوي چې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره مضر دی. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنای استاد پوهن نصر الله ستانکزی د شاغلی بنټ راپور ته په اشاره وای په دې کې شک نشته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او د قانون د حاکمیت د نشټوالي له کبله د ټولنې مختلفې پرګنې له ډېرو ناخوالو سره مخامخ شوي دي. د مثال په توګه وویل
د ښځو د تعلیم د اخیستو حق، د کار د نه کولو، عادلانه محکمې ته د نه لاسرسي له وجې، او همداشان صحي خدماتو او نورو ټولنیزو خدماتو د نه لاسرسۍ له کبله ویلی شو چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري حقوق تر پوښتنې لاندې دي. په تېره بیا د ښځو د حقوقو په اړوند دا تر ټولو بده نمونه ده چې د افغانستان په تاریخ کې تجربه کیږي.
د بشری حقونو شورا په 1450 نمبر پریکړه لیک کې د افغان میرمنو او نجونو د منظم او سیستماتیک تبعیض او محرومیت په اړه د دې مفصل راپور غوښتنه کړې ده. د راپور په چمتو کولو کې ځانګړي راپور ورکوونکي له افغان نارینه او ښځو، د بشري حقونو فعالانو، حقوق پوهانو، ژورنالیستانو، د پوهنتون استادانو، روغتیایي کارکوونکو، متشبثینو او نړیوالو حقوقي کارپوهانو سره مشوره وکړه. دا مشورې هم حضوري وي او هم مجازي یا آنلاین چې په ګردي میز بشپړې شوې. په دې مشورو کې ټول ټال 128 تنو برخه اخیستې وه چې 120 ښځې او 40 نارینه وو. ګډونوالو د قومي او مذهبي اقلیتونو او معلولیت لرونکو کسانو په شمول د مختلفو پسمنظرونو استازیتوب وکړ. راپور د اساسي حقونو د انکار متقابل ارتباط په ګوته کړی چې د افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د طالبانو پر ځپونکي رژیم غلبه یا ورڅخه تېښته تقریبا ناممکنه کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې تمیګو نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبان که څه هم وای چې دغه بندیز موقتی دی او په شرایطو پورې تړلی، خو پر دوی نیوکه دا ده چې دا دی د واکمنۍ نږدې درې کاله پوره کېږي، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې د دوی د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اوس هم په دې اړه د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلام، زمانم مینه ده د غزنی دولت خا د دولسم ټولګي زده کوونکی اومه. زما د دولت نه او زما د خارجه نه خواهش لري درسه کې موږ کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسو نه فاس پاتې، موږ ښوونځي نشته دی، موږ درس نشو ویلای. نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ. نو زما خواهش دی بیا د دولت نه چې خواهش کوم چې موږ ښوونځي شروع کړو، زموږ سب درسه کومک وکړو.
ویدایم په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی یم. زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان میرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان میرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي، او دا حق می اخلي.
زه په دولسم سن کوم چې مکتبونه را باندې بند شول، او له هغې ورځې موږ اوس هم دلته په کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو، تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه، ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سن خلاص کړو، کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه په اتم صف کوم چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې وتړل شول، او اوس هیڅ هم امید نه ورته لرم. ما غوښتل چې په آینده کې یوه لایقه انجینر شم، او خاص مینه اسلامي امارت نه ده چې موږ ته لکه نورې نړۍ کې چې نجونې درس وایي، موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونو ته ادامه ورکړو. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بندي او د علم زده کړه خو موږ حشري حق ده، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي؟ او دا حق موږ ته خدای پکړه کړی ده. نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي؟
رویایم، زه په نهم صنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بند دي. ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم، خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم، خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم. له اسلامي عمارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
ډیوه عبدالله یم، زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او دوی د زده کړې حق نه لري. تاسو وګورئ، مهاتما ګاندي د هند رهبر و، هغه په خپل ژوندون کې یوه خبره کړې وه، ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ، ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پس پاتې کېږي. خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کېږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، د طاهر روخان په تخنیکی همکاري دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسوو. ورځو په پای کې د منځني ختیځ روسای وضعیت راخلو. د ملګرو ملتونو څېړنې د نتیجې ته رسیدلې چې اسرائیل او حماس دواړو د غزې د جګړې په پایل کې جنگي جرمونه کړي او په دې سیمه کې د اسرائیلو عملیات د ملکی تلفاتو د زیاتوالي له امله د بشریت ضد جرم یوه بیلګه ده. دا تورونه چې د چهارشنبې په ورځ اعلان شول د ملګرو ملتونو د دوه کارپوهانو د څېړنو پایلې دي. د اسرائیل حکومت چیرې د تحقیقاتي کمیسیون سره همکاري نه ده کړې، د هغې پایلې له اسرائیل سره د ضدیت محصول بللي. نور تفصیل له اسمت څاروانه په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتو له دې اعلان سره هم مهاله چې اسرائیل او حماس سخت دریځ دلی دواړو په غزه کې جنگي جنایتونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د اوربن موافقې ته د رسیدو لپاره د شکیلو خواو ترمنځ واټن کم کړي. انتونی بلینکن چې قطر ته سفر کړی د چهارشنبې په ورځ وویل چې حماس په غزه کې د اوربند د وړاندیز په ځواب کې د بېشمېره بدلونونو تجویزونه کړي او په دغو وړاندیزونو کې غیر عملي موارد هم شامل دي. خو له دې سره سره د ټینګار وکاوه چې واشنگټن او منځیړي به د فلسطیني وسلوالې ډلې او اسرائیل ترمنځ د واټن د کمولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. حماس د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول د امریکا د اوربن وړاندیز ته چې د دې هیواد ولسمشر جو بایدن تیره میاشت باندې کړی وو ځواب ورکړ. په دې وړاندیز کې د اوربند او په اسرائیل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو په تدریجي ډول خوشي کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. انتونی بلینکن په دوحه کې یوې خبري غونډې ته وویل حماس کولای شوی په یوه کلمه یعنی هو ځواب ورکړي، خو د دې پر ځای نږدې دوې اونۍ انتظار وکړ او بیا یې د نورو بدلونونو وړاندیز وکړ چې ځینې یې له هغو دریځونو څخه بهر وو چې مخکې یې غوره کړي او منلي وو. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دی. د حماس یو چارواکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا ځواب په دې ټکی ټینګار کوي چې اوربن باید په غزه کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدو، د اسرایلي ځواکونو د وتلو، د فلسطیني سیمو د بیا رغونې او په اسرایل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینا د حماس ځینې متقابل وړاندیزونه د اجرا وړ دي او هغه په دې باور دی چې د دواړو خواو ترمنځ پاتې درسونه ډکېدای شي. امریکا، قطر او مصر په تیرو میاشتو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړي رول لوبولی دی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر سلو ډېر بندیان خوشي کړي. شغلی بلینکن وویل هیواد به په راتلونکو ورځو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره له مصر او قطر سره په ګډه کار وکوي. د زیاته کړه اراده لري چې خلاوی له منځه یوسي او باور لري چې دا تشې به حل شي، مګر بیا هم دې موافقې ته رسیدل بالاخره په خلکو پورې اړه لري چې هو ووایي. د حماس د سیاسي دفتر غړي عزت الشرق مخکې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربن وړاندیز ته د دې ډلې غبرګون مسؤلانه، جدي او مثبت دی او یې موافقې ته لاره هواروي. یوه اسرائیلي چارواکي د نوم د نه ښولو په شرط د سه شنبې په ورځ وویل چې حکومت یې د منځګړو له لوري ځواب ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه حماس په خپل غبرګون کې د طرح ټول مهم او اصلي عناصر بدل کړي او د یرغملو د خلاصون اړوند باندې رد کړی دی.